سي يو ستوديو غرمنه خبري خبرونه
سلامونه او غرمه مو په خیر وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې دي. نیم ساعت خبرونه ته مو زه ناجیا سپای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې وروسته هم په افغانستان کې د امریکایي عسکرو هوایي بریدونه د تیر په څیر روان دي. نور کورنۍ او نړیوال مسایل هم لرو، خو لومړی به د دې مهال مهم خبرونه له اکرام الله اکرام څخه واورو.
د هم د خبرونو سره ټکینن په افغانستان کې د خبريالانو له ملي ورځ سره برابر ده. په سرپل ولایت کې په وزلوبي، غیګنیونی، سنتي لوبو او د نوروز په میلو بندیز لګول شوی دی. او جنوبي کوریا ویلي چې سر راتلونکي پنځشنبه دغه هیواد په هوایي بندرونو کې د مسافرو روغتیايي کنټرول جدي کوي. د هم بشپړ خبرونه نن په افغانستان کې د خبريالانو له ملي ورځ سره برابر ده. دا ورځ په دغه هیواد کې په داسې حال کې نمانځل کیږي چې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نه په وینا افغانستان د خبريالانو لپاره یو خطرناک ځای بلل شوی. دغه بنسټ موندنې ښیي چې په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 115 قضیې ثبت شوې. د نن په خبره په دغه 115 مواردو کې 10 د وژنې، 21 د ټپي کېدو، 10 د بندي کېدو، 3 پر رسنیو د حملو، 10 د وهلو کولو، 2 د احزار، 8 د تختونی او 50 نور د غواخ او سپکاوی موارد شامل دي. افغان حکومت په 2019 مریض کال کې د هوت وشتما د خبريالانو ملي ورځ اعلان کړه. د دغه پریکړې هدف قربانیانو ته درناوی او اطلاعات رسونی په برخه کې د خبريالانو د میړانې سیل دي چې دیموکراسي پیوړی کوي. په سرپل ولایت کې په وزلوبي، غیګنیونی، سنتي لوبو او د نوروز په میلو بندیز لګول شوی. د سرپل سیمه ایز چارواکي وایي دا اقدام د کورونا وایرس خپرېدو د مخنیوي په هدف کړی دی. د سرپل والی عبدالقادر اشنانن ازادي راډیو ته وویل چې د دولتي بنسټونو له مسؤلینو، دینی عالمانو، سپینګیرو او مدني فعالانو سره په دې اړه هوکړې ته رسیدلې چې خلک به په غونډو کې له ګډون ډډه کوي. په سرپل ولایت کې هر کال د نوروز په ورځ د امام یحیی ابن زید جنډا په ځانګړو مراسمو سره پورته کیږي. په دې ولایت کې تر اوسه د کورونا وایرس هیڅ مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي د مرکز جلال آباد ولسوالیو کې د ټولو هغو دوکاندارانو په وړاندې جدي کمپاین روان دی چې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړې کړې دي. د ننګرهار والی شاه محمود میخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې تیره ورځ د یو شمېر احتکار کوونکو دوکاندارانو دوکانونه هم تړلي او مالونه یې لیلام شوي دي. هغه د میخیل په خلکو غږ کړی چې د دې ولایت په ګودامونو او هټیو کې بېلابېل ډوله کافي اندازه توکي موجود دي چې باید د خروالۍ نرخنامې له مخې وپلورل شي. خو که کوم دوکاندار احتکار کوي او یا هم نرخونه لوړوي نو خلک یې باید امنیتي ځواکونو ته په اړه معلومات ورکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان غواړي د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي او ورسره د مبارزې لپاره د چین له تجربو ګټه واخلي. د ارګ له خبرپاڼې له مخې چې تیر ورځ نا وخت خبره شوه، د ولسمشر محمد اشرف غنی په قول پکې راغلی دی چې په کابل کې د چین د سفیر وانګ یو سره لیدنه کړې ده او پکې ویلي دی چې افغانستان غواړي د چین له تجربې په ګټې د کورونا د ناروغانو لپاره د روغتونونو د جوړولو اقدام وکړي. ولسمشر غنی همدارنګه غوښتي چې چینایي متخصصان او ډاکټران به د کورونا د مبارزې په برخه کې خپلې تجربې د ویډیو کانفرنسونو له لارې افغانستان سره شریکې کړي. د هر په خبر پاڼه کې د چین د سفیر له خولې ویل شوی چې د افغانستان څخه د هغو اړتیا وړ موادو لیست ترلاسه کړی چې د کورونا وایرس پر ضد مبارزه کې ورته اړتیا لري او هڅه کوي چې دا وسایل به افغانستان ته برابر کړي. د چینایي ډیپلوماټ ویلي ډیر ژر به د کابل او اورمچي ترمنځ الوتنې بیرته پیل شي او افغانستان ته به د کورونا سره د مبارزې لپاره د اړتیا وړ وسایل انتقال شي. خبرونه ته له ازادي راډیو نه دوام ورکوو. دا هم سو بهرني خبرونه. په د خیبر پختونخوا کې په لومړي ځل د کورونا وایرس 15 مثبت پیښې ثبت شوې دي. په دې سره په پاکستان کې د کورونا وایرس د مثبت پیښو شمېر 102 ته لوړ شوی دی. د خیبر پختونخوا د صحت ایالتي وزیر تیمور خان جګړه په دغه په خپل ټویټر پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د کورونا وایرس 15 پیښې د دې ایالت په ډیری اسماعیل خان سیمه کې په هغو 19 کسانو په ډله کې ثبت شوی چې اوس د ایران له تفتان څخه هیواد ته راستانه شوي. له بل خوا بیا په سن ایالت کې په 1320 ساعتونو کې د کورونا وایرس 115 نورې مثبتې پیښې ثبت شوي چې په دې سره په دغه ایالت کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر 150 ته لوړ شوی. سربیره پر پاکستان په پنجاب صوبه کې هم روغتیایي چارواکو د کورونا وایرس د یو مثبتې پیښې خبر ورکړې. د راپورونو له مخې په دغه ایالت کې په کورونا وایرس اخته تن اوس له برټانیې څخه پاکستان ته راستون شوی. په پاکستان کې کورونا وایرس په ایران کې دغه وایرس د خپرېدو او له دغه هیواده پاکستان ته د زیارت کوونکو له بیرته راستنېدو سره خپور شوی. او جنوبي کوریا ویلي چې سر له راتلونکي پنجشنبې د دغه هیواد په هوایي بندرونو کې د مسافرو روغتیایي کنټرول جدي کوي. دا پریکړه داسې مهال کېږي چې دغه هیواد کې د کورونا مثبتې پیښې 8,300 ته رسیدلې او د وایرس تر اوسه 1,000 کسان مړه کړي دي. په قزاقستان کې بیا چارواکو ویلي چې دغه هیواد کې د کورونا پیښو شمېر 20 ته ورسید. 14 پیښې تازه د دې هیواد پلازمېنه نور سلطان کې رامنځته شوي. له بل خوا ټاکل شوي د اروپا د فوټبال اداره نن په 1200 اروپایي هیوادونو کې د فوټبال د پلان شوي لوبو د ځان اعلان وکړي. دا لوبې د 2020 کال د جون له 12 د جولای تر 12 پلان شوي. د خبرونو پای.
خبرونه مل آزادی رادیو اوریدل. دغه خبرونه د آزادی رادیو پر ویب پاڼه هم موندلی شئ. پته یې د آزادی رادیو .com یا آزادی رادیو .org.
ګډه همکاري دوام.
وړاندې به واورئ چې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې وروسته هم په افغانستان کې د امریکایي عسکرو هوایي بریدونه د تیر په څیر روان دي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل:
ګډې همکاري دوام پیدا کوي، اما اساسي ستونزه لا هم د دوو نړیوالو تروریستي ګروپونو سره د طالبانو د اړیکو ده.
دا به هم واورئ چې د هلمند په ریګ ولسوالۍ په ریګ کې یو شمېر افغان سرتیري څنګه ولې وژل شول.
معلومه خبره ده چې دوی د غلو سره لاس دي، دوی خپل مغله دي، هم زما د سربازان په واسطه چاغه ورکړي د وطن د دفاع لپاره، دوی بیا یې حالت پرې کې جنگي.
په نړیوالو خبرونو کې اورئ چې د امریکا څو جمهوری غوښتونکو سناتورانو چین تورن کړ چې د کورونا وایرس په اړه غلط معلومات خپروي. همدارنګه دا اورئ چې په نړۍ کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شویو کسانو شمیر له 2000 پورته شو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ او نيزي خبرونې تکرار اورئ چې اوریدلې مه هیروئ. دوستانو ازادي رادیو ته غواګي است. د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې وروسته هم په افغانستان کې د امریکایي عسکرو هوایي بریدونه د تیر په څیر روان دي. ایئر فورس مجلې په یو تازه راپور کې لیکلي، یوازې د فبروري میاشت کې امریکایي پوځیانو په افغانستان کې 360 بمونه غورځولي دي. د هغې راپور پر بنسټ چې د امریکا د هوایي ځواکونو د مرکزي قمندانۍ لخوا خپور شوی، د 2020 کال له پیل راهیسې په افغانستان کې 215 بمونه غورځول شوي دي. بلخوا د افغانستان حکومت له طالبانو سره د داعش او القاعده ډلو د اړیکو په پریکون ټینګار کوي. امید زهیر مل او نور جزئیات.
امریکا سره د طالبانو د هوکړې د لاسلیک سره سره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو هوایي بریدونه دوام لري. ایئر فورس مجله د امریکا د هوایي ځواکونو د مرکزي قمندانۍ له قوله لیکي، یوازې د تیر فبروري په میاشت کې د امریکایي پوځیانو لخوا په افغانستان کې 360 بمونه غورځول شوي دي. راپور زیاتوي، د 2020 کال له پیل راهیسې امریکا په افغانستان کې د هوایي بریدونو له لارې 215 بمونه کارولي چې د تیر کال د همدې مودې شمېر ته په نږدې کېدو دي. سرچینه زیاتوي، امریکایي پوځیانو د میلادي کال له پیل راهیسې ټولې 2340 الوتنې کړي او په ټوله کې 215 پاونډ مهمات د ترهګرو پر اهدافو غورځولي دي. سرچینه وایي، په دې هوایي بریدونو کې د داعش د خراسان څانګه او القاعده وسلوال په نښه شوي دي. ایئر فورس لیکي، په تیر فبروري میاشت کې د امریکایي ځواکونو هوایي بریدونه د تیر 2019 کال د همدې میاشتې په پرتله کم، خو د 2009 کال وروسته د هر کال د همدې میاشتې په پرتله زیات دي. تر روان کال په اوږدو کې د امریکایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې طالبان نه دي په نښه شوي. افغان حکومت که څه هم د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د افغانستان او امریکا د همکاریو له دوام خبر ورکوي، خو لا هم له طالبانو سره د دې ډلو د اړیکو په اړه اندېښنه ښیي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند جاوید فیصل:
د نړیوال تروریزم، القاعدې او داعش پر ضد د افغان او امریکایي ځواکونو ګډې همکاري دوام پیدا کوي، اما اساسي ستونزه لا هم د دوو نړیوالو تروریستي ګروپونو سره د طالبانو د اړیکو ده. مهمه ده چې د طالبانو اړیکه دغه ګروپونو سره پرې سي او د افغانستان دولت په دې ارتباط اطمینان ترلاسه کړي.
خو آیا له طالبانو سره له هوکړې وروسته د امریکا لپاره داعش او القاعده ډله خطر زنگ دی. پوزی شنون کې کابل خان تدبیر وای امریکا په سیمه کې د خپل تلپاتې حضور او ترخوای د القاعده او داعش د راتلونکو خطرونو د مخنیوي په خاطر پر دې ډلو خپل بریدونه جاری ساتي. خو دا ټینګار کوي مهمه ده چې په سیمه کې د دې ډلو په تنځایونو او ملاتړي په نښه شي.
هغه څوک چې پالون کې د دې ډلو او یا تمویلونکي دي، زه فکر کوم چې د دوی تر څو پورې چې د هغوی اساسي مرکزونه په نښه نه شي، تر هغه وخته پورې دا نه تنها د امریکا لپاره بلکې د سیمې لپاره یو لویه خطرناکه ده.
په افغانستان کې میشت امریکایي پوځیان داسې مال داعش او القاعده ډله هدف ګرځوي چې تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو هغه دری ستایلی کوم چې له داعش سره د طالبانو مبارزه بلل شوې ده. زلمی خلیلزاد د طالبانو وروستۍ اعلامیې ته په اشاره ویلي دا د القاعده او نورو ټولو هغو ډلو پر ضد چې متحده ایالاتونه یا متحدین یې ګواښي د طالبانو د هغې عامه ژمنتیا څرګندونه کوي چې دوی سره یې توافق کړی دی. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو و موریدل چې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې وروسته هم په افغانستان کې د امریکایي عسکرو هوایي بریدونه د تیر په څیر روان دي. له بلې خوا نظامی کارپوهان وایي امریکا په افغانستان کې داعش او القاعده ډله د خپلو ګټو پر ضد بولي، له همدې کبله یې پر وړاندې خپلو بریدونو ته دوام ورکوي. نظامی کارپوه باری آریز ازادي راډیو ته وویل القاعده متحرک فعالیتونه نه لري، خو امریکایي د راتلونکو پلانونو په اړه اندېښمنه ده. امید زهیرمل له ښاغلي آریز سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلی چې آیا په افغانستان کې د داعش او القاعده ډلې فعالیت د امریکا ګټې ګواښي؟
تر هغه ځایه پورې چې موږ مطالعه کوو او وینو جنګي حالات په افغانستان کې، القاعده خو یو نوم دی چې موجود دی، کم عملي تحرکات موږ نه دي لیدلي. او داعش په نسبي شکل باندې تهدید دی، اما په دون سطح باندې نه چې د تشویشونه کې وځي. خو یقینا د طالب موجودیت د داعش په وړاندې یو ښه الټرناتیو کېدلی شي.
اره سبوس کې چیرته داعش او القاعده په افغانستان کې د امریکا تر برید لاندې راځي، آیا دا د راتلونکو خطرونو د مخنیوي لپاره دا بریدونه کیږي کنه امریکا یوازې په سیمه کې د خپل حضور د ساتلو په موخه خپل بریدونه ته دوام ورکوي؟
زه فکر کوم چې امریکایان اوس هم ارزیابي ده چې داعش د نړۍ لپاره او یا خاصتا په افغانستان کې یو تهدید دی نړیوال. په دې لحاظ باندې د هغو شتون تر ډېره نه زغمي، اما دا چې د امریکایانو کوم منافعو ته به په دې سیمه کې خطر پېښوي
اوس د افغانستان حکومت وایي چې که چیرته طالبان د القاعده او همدا ډول داعش ډلې سره خپلې اړیکې پرې نه کړي، اندېښنې هماغه ډول باید پر ځای پاتې کیږي لکه څنګه ډول چې مخکې وي. اوس په دې بریدونو کې یوازې د داعش او القاعده ډله په نښه شوې ده، اما طالبان یوازې څنډې ته د هوکړې پر اساس باندې راغلي دي. فکر کوي چې یقینا په تضمینی ډول هغه ډول چې اوس امریکا وایي د دې ډاډ به افغانستان حکومت او امریکا ته ورکړل شي چې طالبان به نور له داعش او القاعده ډلې سره اړیکې نه ساتي؟
د افغانستان حکومت چې ډېر دې موضوع ته ګوته نیسي، زه فکر کوم چې دا هغه اختلافات چې داخلي چې که ښه عمل تر سترګو سي هم یو منفي وجه ورته پیدا کیږي. دا چې طالبان به د القاعده او داعش سره په هیڅ صورت د داعش سره اړیکې نسي ساتلی او د توافق پر لحاظ باندې د القاعده سره هم اړیکې شکېدلې دي. خو موږ ما مخکې درته وویل چې په افغانستان کې د القاعده شتون یا دغه عملیات داسې څرګند نه دي تر سترګو سره.
دوستانو و موریدل چې یو شمیر نظامی کارپوهان وایي امریکا په افغانستان کې داعش او القاعده ډله د خپلو ګټو پر ضد بولي، له همدې کبله پر وړاندې خپلو بریدونو ته دوام ورکوي. اوس راځو اقتصادي خبرونه له خاطر پردي څخه اورو.
د
د هرات ولایت د ګمرک اوای د مالی کال په لومړی روبه کې 3 میلیارد افغانۍ ته رسیدلی. د مالی وزارت وین شمروز خان مسجدینن ازادي رډیو ته ویل ټاکل شوی هدف زیات و، خو د کورونا وایرس له کبله چې په سوداګریزو چارو کې خنډونه رامنځته کړه هغه هدف ته ونه رسیدو.
امسال ما امید ما بالاتر از 3 میلیارد بود، ولی متاسفانه ما با یک مرض بسیار خطرناک دی 2-3 ماه است روبرو شدیم و واردات ما بسیار کم شده، سرحد ما برای چند مدت بسته بود. دیگه ما او توقعی را که داشتیم که در این روب ما بتانیم عواید خود بسیار بالا ببریم.
خاغلی مسجدی وی تیرونی در هرات ولایت گمرک څخه 130 میلیون افغانی زیات عواید ترلاسه کړی چې دغه رقم د ملاحظه وړ دی. د مالی وزارت په دې گمرک له اصلاحات وروسته وستمه کیږي چې له گمرک څخه د تیر کال په پرتله څو برابر زیات عواید ترلاسه شي. د افغانستان ډیر واردات توکي له ایران، قزاقستان او ترکمنستان څخه د هرات لالارې افغانستان ته وارديږي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت په پام کې لري چې په راتلونکي لمریز کال کې اوسل شل د چورګړو لوی او شل زره واړه فارمونه جوړ کړي. د دې وزارت مین اکبر رسمي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل په تیر کال کې اتیا د چورګړو لوی او له شل زره زیات واړه فارمونه جوړ کړي. هغه ویل افغانستان په دې برخه کې ځان بسیاني ته رسیدلی او اوسمهال 80% داخلي بازارونو اړتیا پوره کولی شي. د کرنې وزارت وایي د چورګړو د تولید په برخه کې افغانستان د پرمختګ په حال کې دی. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا وایرس له امله د چورګوړو او هګۍ واردات له ګاونډیو هیوادونو څخه بند شوي، خو د افغانستان د کرنې وزارت وایي دغه محدودیتونه نشي کولی د هګۍ او چورګوړو په محصولاتو منفي اغیزه پرېږدي. د دې لپاره چې افغانستان اوس کولی شي په دې برخه کې خپلې اړتیاوې پوره کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع، د امریکا سو جمهوری غوښتونکو سناتورانو چین تورن کړ چې د کورونا وایرس په اړه غلط معلومات خپروي. دغه وایرس چې د چین له ووهان ښاره پیدا شوی، اوس د چین په پرتله په نور نړۍ کې ډیر کسان پریښته شوي او ډیرې هم له امله مړه شوي دي. نور تفصیل له نوریاس نوري چې د اوس راسره د ټلیفون په کرخه دی. نوري صاحب، مهرباني وکړئ په دې اړه نور جزئیات څه دي؟
بلې ناجیان سلام. څلور جمهوري غوښتونکو سناتورانو په یوه ګډ بیان کې چې پرون یې خپور کړی، پر چین تور پورې کړی چې د کورونا وایرس د سرچینې په اړه چې هغه له کوم ځای راغلی د غلطو معلوماتو په خپرولو سره د دغه وایرس د مخنیوي لپاره په خپلو ناسمو اقداماتو پرده اچوي. هغه وایرس چې د دوی په وینا په نړۍ کې د لسګونو زره کسانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړی دی. د و سناتورانو چې ټول د سنات بهرنیو اړیکو د کمیټې غړي دي وویل د چین کمونیست ګوند چارواکي او دولتي رسنۍ داسې دعوې خپروي چې ګوند د امریکا پاوز دغه ویروس د چین ووهان ښار ته راوړ. هغه خاصه چې د لومړي ځل لپاره په 13 دسمبر میاشت کې دغه ویروس خپور شو. د و سناتورانو په ګډ بیان کې دغه راز وویل دغه غلط معلومات ښیي چې د کمونیست ګوند تل د نړیوالې ټولنې د ښوالي په نسبت خپل اعتبار ترجیح ورکوي. د دوی په وینا دا د نړۍ مشرتوب نه دی. سناتور جیم ریچ د سنات بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر دی او نور درې غړي چې دغه تورې پر چین لګولی، جان باراسو، مارکو روبیو او کوري ګارډنر دی. چین هماغه د دسمبر په لومړیو کې په دې پوه چې د دوی په وینا د کورونا ویروس نوې بڼه کووید-19 مرګونی ویروس دی او په چټکۍ خپرېږي، خو دوی ډاکتران او خبریالان غلي کړي وو. حتی د دوی په وینا کله چې نړۍ له دغه ویروس خبره شوه، د چین کمونیست ګوند د هېواد ته د دغې ناروغۍ د څېړنې لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان د پلاوي ورتک 2 اونۍ وځنډه وو. امریکایي سناتورانو همداشان په دغې لیک کې ویلي چې دغه ناسم اقدامات د دې سبب شوي چې وضعیت دومره خطرناک شي چې نن ټوله نړۍ ورسره مخامخ ده. تر اوسه پر کورونا ویروس په نړۍ کې 1,01,000 زیات کسان اخته شوي چې له 100,000 زیاتې هم له چینه بهر دي. دغه څلور سناتوران پر چین دغه تور داسې مهال لګوي چې پر جمهوري غوښتونکو د پیکینګ انتقادونه هم زیات شوي. پیکینګ وایي د چین وایروس یا د ووهان وایروس په یادولو سره دغه ناروغي چې اوس هر ځای ته خپره شوې سیاسي کوي. د جمهوري غوښتونکي غړي کیوین مکارتي په خپله ټویټر پاڼه کې دغه ویروس ته د چین ویروس کلمه کارولې او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هغه د ووهان ویروس یاد کړی دی. روغتیا نړیوال سازمان تیره میاشت دولتونو او رسنیو ته خبر ورکړی وو چې د ووهان ویروس یا د چین ویروس یا هم د آسیا ویروس د کلمو له کارولو دې ډډه وکړي. بلی ناجو جان
ډېر زیاته مننه نوري صاحب. دوستانو واموریدل چې د امریکا سو جمهوري غوښتونکو سناتورانو چین تورن کړی چې د کرونا وایرس په اړه غلط معلومات خپروي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس هم راځو دې ته چې په هلمند کې یو شمېر افغان سرتیري څنګه ولې وژل شول. مدني فعالان وایي د کلونو راهیسې په هلمند کې د ریګ جبار په نوم سیمه کې یو شمېر افغان سرتیري او غیر مسؤول وسلوال په غلا پسیزې او وژل کیږي. دا چې نور جزئیات څه دي په دې اړه الیاس دایي راپور لري.
د هلمند مدني فعالان چې په یو اعتراضي غونډه کې د دوشنبه په ورځ راټول سوي ول، ادعا یې کوله چې د پولیسو او نظامي مسؤلینو یو شمېر مشران افغان سرتیري د خپل اصلي دندو پر ځای چې د امنیت ساتل دي د شخصي ګټو لپاره ریګونو او دښتونو ته د غلا لپاره استوي. دوی رسنیو ته ویل که څه هم دا لومړۍ پیښنه د خطر ټولو تازه هغې ته چې د اورکم په اونۍ یعنې تېره میلادي میاشت کې وسوه اشاره وکړه.
دغه نږدې مرجع ته نه ستلی، ګرم سیل ته نه ستلی، اول سوالیم ماس پلاس کې نور ټول منځ کې د مخالفینو پلاس کې تل لس ګونه کیلومتر د مخالفینو په ساحه کې اخوته چې په کاچا خبر شه څنګه ځان ورسې هغه څنګه ګیروالای سي. نو خدای معلومه خبره ده چې دوی د غلو سره لاس دي، دوی خپل مغله دي، هم زما د سربازان په واسطه چې هغه ورکړي د وطن د دفاع لپاره دوی بیا یې هلته پریر کې جنگي
کچيري پیدان کې دا څو تر څو بدا کیږي. خو دلته پولیس د وطن د خدمت لپاره د دې لپاره نه چې تبلاټ سره یو تغلا په وکه هغه پنځه شپږ کاسه لس کاسه دي تر اوسه پراته دي.
په دې وروستۍ پیښه کې چې د هلمند د والی ادارې مرستیال یې هم تایید وي، پنځه تنه چې د سرچینو په حواله یو یې د ملي امنیت کارمند او څلور پولیس وژل شوي دي. د والی مرستیال مجاهد الله سفاري که څه هم دا ونه ویل چې وژل شوي سرتیري د چا په دستور غلا ته تللي دي، خو د ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې یو شمېر لوړ پوړي ولایتي دولتي مسؤلین پکې لاس لري.
په دې کې هغه د پولیس څوک پولیس چې هغه رسمي پولیس و هغه وتلی وه چې د هر چا په امر باندې وتلی وه، ریګ ته تللې وه د غلا دپاره چې د قاچاقبرو مخه ونیسي غلا وکړي، او بالاخره هغه د دښمن په کمین کې وختله او زموږ پولیس یې په اصطلاح شهیدان کړله یا مړه کړله. نو زما غوښتنه دا ده چې د مرکز څخه یو باصلاحیته هیئت راشي تر څو دا موضوع په دقیق ډول باندې بررسي کړي.
دولت مقام په دې مسله کې هر ډول لاس لرل رد کړي دي او د دې موضوع د چړینې په مخه د یو پلاوي د ټاکل کېدو خبر ورکړی دی. د هلمند اوسیدونکو او مدني فعالانو غوښتنه وکړه چې د دغه مسلې د چړینې لپاره دي د مرکز کابل څخه یو باصلاحیته هیئت وګمارل شي چې پاینده کې پناوړ کارونه کې د سرتیرو د ګمارنې مخه ونیول سي.
او وسالنج کوم پلاوی د ولایت ته خواټا کل سوی دی، یعنی دا د دې موضوع د تیړین د فار قطن کفایت نه کوي. نه موږ پر دې تیړونو باندې دومره باور لرو. نو پر مرکزی حکومت ځخ کو چې دا موضوع دې عادي نه غني، د دې لپاره د ولایت مقام په ساته د په ولایتي کچه تیړین قطن غټن کوي. موږ د مرکزی حکومت څخه حیات غواړو چې دلته راسي.
ای خواهش ما تقاضای ما از دولت مرکزی او از دولت محلی همي است چې حسکارا باید با وجه احسنش با موظفه شان با نصب خدانه هر جای برده از پیش شان استفاده نکنم کار نگیرم.
د مدني فعالانو د دغه ادعا او دولت ته مقام د مرستیال د تایید پاره چې ګواکې ریګ جبار ته د غلا د پاره استول سي پولیس د مشرانو په دستور تللی دي کنه، د هلمند د امنیه کمانډان مال پاسوال خلیل جواد سره خبرې وکړې. هغه هم ومنله چې د ګرمسیر ولسوالۍ اړوند پولیس او یو د ملي امنیت کارکوونکی په ریګ کې وژل شوي دي، خو په دې اړه چې آیا دوی غلا ته تللي دي کنه څه ونه ویل. هغه هم د دې قضیې د چیرین دپاره د یوه هیئت د ګمارنې خبر ورکړ. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان وایي د غلا دپاره د سرتیرو ګمارل لومړی ځل نه دی. دی وایي که اوسنۍ مسله دقیق ونه څېړل سي په آینده کې به ډېر واړه مشران او د سرتیرو مسؤلین د اصلي دندو پر ځای ځواکونه په غلاو پسې واستوي.
نو بیا څه خبره ده؟ دا مشکل غالي پیسې هغه کسان بیا عبرت اخلي چې هغه دا کار کوي، هغه کسان ویني چې هغې په مابس کې ناست دي. نو بیا دا مشکل الیدای شي څه ډول مشالې ده.
افغان ازادي راډیو ته وویل د دغه ډول تر ټولو لویه پیښه د 2015 میلادي کال په لومړیو کې وسوه. هغه مهال ګڼ شمېر افغان سرتېري د همغږۍ پرته ریګ ته د قاچاقبر د نیولو په موخه غلا ته تللي ول چې د بهرنیو ځواکونو لخوا بمبارد او 2 تنه یې ووژل شول. هغه وخت هم اکثره وژل شوي کسان پولیس ول. محمد الیاس تهی د ازادي راډیو هلمند.
د محمد الیاس د ای راپور مو اوریده. اوس راځو کابل چاپ او رسپانو ته چې تر ډیره په کابل ښار کې د قیمتونو د لوړیدو په تړاو لیکنې او تبصرې خبرې کړي. دغه رسپانو ته خاطر پردیس کتنه کړي.
د ملي ارمان ورځپاڼې له خدای وویریږي په عنوان خپله مقاله پیل کړې او لیکلي دي چې که څه هم په افغانستان کې د کورونا په وایرس اخته کېدونکي کسان مخ په لوړېدو دي، د دې تر څنګ په بازارونو کې د خوراکي توکو د بیې لوړوالی او ان د قحطۍ په اړه اندېښنې راپارېدلې دي. ورځپاڼې وړاندې لیکلي چې د پاکستان له لورې د تورخم د پولې تړل کېدل د دې لامل شول چې خوراکي توکي بیې لکه وړه، وریجې او غوړي د پلازمینې کابل په بازارونو کې په حیرانوونکي ډول لوړ شي. د سرمقالې لیکونکي په باور په داسې حال کې چې د بندرونو تړل کېدل پیل شوي او دا د هټې والو لوري ظلم دی او دوی د بیو په لوړوالي کې خلک ځوروي. ملي ارمان ورځپاڼې د کورنۍ چارو وزارت د هغه اقدام چې کوم هټېوال چې وړه او نور خوراکي توکي په لوړو بیو پلوري او د هغوی دوکانونه تړل کېږي په اشاره سره ویلي چې خلک له دې اقدام څخه هرکلی کوي. د هیواد دولتي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې له احتکارانو سره به جدي چلند وشي. دغه ورځپاڼې همداراز ویلي سره له دې چې پولې له منځنۍ آسیا هیوادونو سره خلاصې دي او هېڅ ستونزه په دې پولو کې نشته، خو د هټېوالو احتکار خلک سخت اندېښمن کړي. د ورځپاڼې په حواله اوس مهال یوازې له پاکستان څخه وړنه راوارېدېږي، بلکې له قزاقستان، ازبکستان او یو شمېر نورو هیوادونو څخه دغه واردات په عادي ډول دوام لري. ورځپاڼه د دې بیان سره چې احتکار په اسلام کې ستره ګناه ده، له حکومت، رسنیو او دیني عالمانو غوښتنه کوي چې د احتکار پر وړاندې خپل مسؤلیت ادا کړي او پرېنږدي چې په خلکو ظلم وشي. او د 8 ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې په هرات کې له روغتون څخه په کورونا وایرس د اخته کسانو تېښتې په اشاره سره ویلي، په داسې حال کې چې نړۍ له کورونا وایرس سره لاس او ګریوان ده، تېره ورځ د هرات له ولایتي روغتونه د کورونا یو شمېر مشکوک ناروغان تښتېدلي. ورځپاڼه دغه عمل یو شرم بللی او لیکلي دي چې په نورو هیوادونو کې خلک خپله ورځي روغتونو ته تر څو معاینه یې وشي او د ناروغۍ پر مهال ځانونه قرنطین کړي تر څو نورو خلکو ته یې ناروغي ونه غځېږي. ورځپاڼه په دې برخه کې د عامې روغتیا وزارت ګرم بللی او لیکلي دي چې تر دې دمه دغه وزارت لا خلکو ته دا قناعت نه دی ورکړی چې قرنطین یوه عادي پروسه ده او د ټولو خلکو د روغتیا لپاره مهمه ده. ورځپاڼې لیکلي چې روغتیا وزیر باید دغه شرم له امله له خلکو بخښنه وغواړي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کووېډ 19 کورونا وایرس پیښې په زیاتېدو دي، چین له افغانستان سره په دې برخه کې د مرستې لپاره چمتووالی ښودلی. په دې اړه تازه حال اجمل اند وړاندې کوي.
د دوشنبه پورس په افغانستان کې د کرونا د مثبتو پیښو شمېر 22 ته ورسید. وروستۍ مثبته پیښه هم هرات ولایت کې ثبت شوې. بلخو افغان چارواکي وایي د هغه 8 کسانو څخه چې د دوشنبه پورس په هرات کې د کرونا د مشکوک ناروغانو لپاره د ځانګړي شوي روغتون له قرنطین وتښتېدل، یوې مثبت او 1.5 د کرونا وایرس نه لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ولایتونو روغتیایي مسؤل ډاکټر محمد داسر فوشنجي پرون په هرات کې ازادي راډیو خبریال ته وویل د دوی د معایناتو نتایج د دوی له تېښتې وروسته ترلاسه کړل. نوموړي هغه رپورټونه رد کړل چې ګوندې په قرنطین کې له دې کسانو سره ناسم چلند او د اسانتیاو نشتوالی د دوی د تېښتې سبب شو.
ارزې خدمات صحي به سبا وضع خوب ما حیاتی که از کابل آمده همه چیز بررسی کرده.
قبل فوشنجی وی دوی تا پا دیر خدا ول روختهی اسانتیاوی ورانده کیگی. موږ له کابل څخه راغلي پلاوی ټول مشکوک او هغوی چې مثبت ګڼل شوي ولیدل. تاسو ورشي خپلې هم وګوري. دوی ته پاکي بسترې، وسایل او خواړه برابر شوي. دا ډاکټرانو چلند هم ورسره ډیر ښه دی، ځکه هغوی پوهیږي چې دا کسان له څه ډول یو وایرس سره مخ دي. د ډاکټر فوشنجي په وینا یوازې ستونزه دا ده چې د کرونا د معایناتو یو مرکز دی او هغه کابل کې دی چې له کبله یې د معایناتو نتایج په ځنډ راځي. نوموړي وویل چې د عامې روغتیا وزارت هڅه کوي څو په هرات کې د کرونا د معایناتو اسانتیا رامنځته کړي او کابل ته د معایناتو د استولو اړتیا له منځه یوسي. هرات له ایران سره پرانستي پوله لري او ایران په نړۍ کې دریم هیواد دی چې د کرونا وایرس تر ټولو زیاتې پیښې پکې دي. ارګ د دوشنبه په ورځ د ولسمشر محمد اشرف غنی له خولې وویل چې افغانستان غواړي د کرونا وایرس سره د مبارزې په خاطر طبي تجهیزات له خپلې ملي بودیجې څخه وپیري او د دې تجهیزاتو لیست آماده شوی. ولسمشر غنی دا خبره په کابل کې د چین له سفیر وانګ یو سره لیدنه کې کړې چې د ارګ په وینا له کرونا وایرس سره د مبارزې په څرنګوالي او په دې برخه کې د چین له تجربو څخه پر استفادې پکې خبرې وشوې. چین چې د کووید 19 وایروس ته پیدا کېدو اصلي ځای دی او د دې وایروس له کبله یې تر اوسه تر ټولو زیات زیان لیدلی. په وروستیو کې د دې وایروس د خپرېدو د مخنیوي په برخه کې د پرمختګونو رپورټ ورکړی. د هغه د خبر پاڼې په وینا په دې لیدله کې د چین سفیر د کورونا سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره د خپل هیواد له اړخه د مرستې سینه ډبولي. ارګ د ولسمشر غنی له خولې وایي افغانستان به په دې برخه کې د چین له تجربو زده کړه وکړي څو په کرونا اخته ناروغانو د درملنې لپاره د کلینیکونو د دقیقو او سمو ودانیو د جوړولو په برخه کې چټک اقدام وشي. ولسمشر غنی زیاته کړې چې خارج سیمو کې د کرونا ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره به افغان روغتیایي